ال غرمه نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کابل کې زرګونو کسانو د غزنی ولایت د یو شمیر مسافرو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره پیل کړې ده. کابل کې بعد د دې مظاهرې وروستی حال له تاسو سره شریک کړو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. خو له هر څه مخکې له ناجیه صافۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو او ایران وایي په دې ورسېو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل: په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې او د هغو کسانو مړي په زابل کې سرونه پرې شوي پښتونستان ورته راوړې دي. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیونکي وپیژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمه ییزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سخت غبرګونونه پاره ولیدي. پرون په بامیان ولایت کې هم سلګونو کسانو دغه وژنه وغندله. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي بللې او په کلکه یې غندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو. دغه ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې وسلوال مخالفین د خپلو جنایاتو د پټ ساتلو په هدف داسې تبلیغات کوي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس دی وی خبر پانی په خبرولو سره په زابل ولایت کې د و ملکی کسانو وژل کېدل چې خزی او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندل لري. حمید کرزی ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا ډول کړنې د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دي. خغلی کرزی ویلي د افغانستان دښمنان باید په دې پوه شي چې هیڅکله نشي کولای چې د دا ډول بشر ضد او تروریستي اعمالو په تکرار سره د افغانستان ثبات ته زیان ورسوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي خغلی محمدي د خار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو خارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار د قانون تر پښو لاندې کول بللي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته ویل د محاکمو په قانون کې هیڅ هغه مجرم چې په 10 کاله حبس محکوم وي حق نه لري چې د باندې راوځي او په عام محضر کې یو خرګوټی پرانیزي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، اویا پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 10 افغانۍ. ایران وایي په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی د سه شنبه په ورځ ویل چې سباندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول شول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بیلابیلو ولایتونو لکه مازدان، سیستان او بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډیریدو سره مخالفین اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډیرې کړي. لبلی خو ایران په خپلې وی اټومي دزګه کې د سنټر فیوژنو د لری کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسون مشر علی رضا زکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دزګه کې دا کار وروسته له هغه بند شو چې د پارلمان استازی ولسمشر روحانی ته یو لیک واستو. زکاتی دنس په نوم د یورانیمو د بډاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمېر سخت دریځ و استازي اوس ورځې وړاندې د یو لیک په استولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وه چې د سنټر فیژونو د لمنځه وړلو چارې ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو د فی سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیره شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بلاستیک توغندیو په وړاندې د فی سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
متحده ایالاتو او متحدینو یې د نړیوال توغندي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي پر روسیې قاطع پوځي برلاسی ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته شوي دي. او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلا بند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوه کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل رئیس د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل شوې ده. د خبرونو پای
لانا جی صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په زابل ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو شمیر بې وسلو کسانو د سر پرې کولو د هغوی د وژلو په اعتراض کې نن په کابل کې پراخه مظاهره پیل شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤولان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغییرات مخ په ډیرېدو دي.
د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي، دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایي کوي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په زابل ولایت کې د یو شمیر برمته شو کسانو د سرونو د پرې کولو په اړه سخت عکس العملونه پورته شوې دي. په کابل کې همدا شیبه مظاهره پیل شوې ده ترڅو دغه ډول اعمال په سختو ټکو وغندي. دغه راس مظاهره کوونکو او د قربانیانو کورنۍ او افغان حکومت غوښتي چې د کسان وپیژن د دې پیښې عاملان وپیژني او محکمه کړي. همدا شیبه زموږ همکار قسیم سولمل را سره له کابل سټوډیو څخه دی. سولمل صاحب، د دې مظاهره په اړه کوي.
بلې مراد صاحب، د سلامونو په وړاندې کولو سره همدا شیبه چې زه ستاسو سره خبرې کوم، دغه مظاهره پیل شوې ده. سلګونو اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې د وسلوالو لخوا د وژل سوو اووه تنو هزارتو کمو جسدونو هم ورسره دي، له دې شیبر چې څخه خپل مظاهره پیل کړه. همدا شیبه دقیقا د کابل ښار د مزنګ د سیمې شاوخوا را رسېدلې دي او دوی په پلان کې لري چې خپل مظاهره د جمهور ریاست تر مخې پرې دوام ورکړي. دغه کسان پکښې د زیاتره د غزنی ولایت اوسیدونکي دي او دغه راز د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم ورسره دي. شمېر یې تقریبا سلګونو کسانو ته رسېږي او داسې د دوی په منځ کې د ولسي جرګې ځینې استازي هم ګډون لري. مظاهره کوونکي زیاتره شعارونه ورکوي، د وسلوالو پر ضد، د داعش او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی دغه راز وایي چې افغان چارواکي یا حکومتي چارواکي باید استعفا ورکړي. نو شدای چې د دوی د شعارونو یو برخه لاوریدونکو سره شریکه کړو. مراد صاحب، لکه څنګه چې مخکې ویله، تم کېږې دا مظاهره کوونکي تر جمهوري ریاسته پورې خپلې مظاهرې ته دوام ورکړي، او د یادونې وړ ده چې د دغه اووه تنو کسانو جسدونه تېره شپه له غزني څخه کابل ته راانتقال سوله. په دې ارتباط باندې افغان حکومت ویلی دی چې دوی یو پلاوی ګمارلی دی څو دغه حادثه بیا دغه پېښه وڅېړي، بررسي کې چې څه ډول رامنځته شوې ده. او زمنن همداسې بل سره د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یو اعلامیه هم را سره ده چې دوی هم دغه پېښه غندلې ده او د بشري حقوقو یا قوانینو خلاف عملې بللې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. قسیم سولملو چې په کابل کې په زابل ولایت کې د وژل شو کسانو د په اعتراض کې دراوته مظاهرې ورستي جزئیات در سره شریکول. سلګونو کسانو د دغه وژل شو کسانو چې د افغان چارواکو په وینا داعش سرونه پرې کړي او پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي، جسدونه راخستي او غواړي چې د جمهوري ریاست مخ ته لاړ شي او دغه د خپل اعتراض وړاندې کړي. د کابل چا مطبوعاتو هم د زابل ولایت د دغه پیښې په اړه چې پکې یو شمېر کسان وشل شوي دي بېلابېلې مقالې او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی، له دې اورو چې د کابل ورځپاڼو په دې اړه څه وایي.
بله مراد صاحب، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د برمتنیونو د پیښو په اړه اندېښنو او په زابل کې د وو ملکیانو د وژلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د برمتنیونې کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د وژلو او وینې تویولو تر څنګ په دې وروستیو کې د ملکی کسانو د برمتنیونې چارې پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغانستان په داسې وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده چې د تاسف وړ خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورځپاڼې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړی ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکي کسانو په سر پرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورځپاڼې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو څوارلسو کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د وو ملکي کسانو سر پرې کولو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پیښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تیرې یکشنبې په شپه په زابل کې داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتباع وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوی چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنځ دی. دغه راز ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځو کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوی چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بیګنا کسانو وژل غندي او له حکومت پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
تا تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلی محمدي د خرج جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمن په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر غني د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې شغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي ته جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه شي.
دا قوانین
محاکم د وی د محاکمو په قانون کې په لاس کله بند محکوم سوی مجرم او یا حق کس چې 500 میلیون ډالر پور وړي وي حق نه لري ل زندان ووزی او په عام محضر کې یو شارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل وو. ل ولسمشر څخه زموږ غوښتنه ده چې شغلی محمدي ل دند لري او لوی چرنوالي ته معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لاس کله حبس محکوم سوی دی. بلخو د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس د وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سيتي د جوړولو اجازه ورکړې وه. شغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاکار د څو مکتوبونو په لژلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
دی وی تر کومه ځای چې موږ شغلی محمدی پیژنو او دا غکړنی څارو هغه هیڅ کله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کارسل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغلی محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلی محمدی پا کابل که ده هم دی شارګوټی پا پرانستغونده که ویلی وچه ده محکمه ده حکم پر اساس شغل فروزی لخپل و مدنی حقونو چخه نده بی برخی سوی. ده وی حکومت خلیل الله فروزی او ده کابل بانک نورو پرورو تا فرصت ورکرده چی ده پنگوانی للاری خپل پورو نپریکلی. خو روز دلاغه چی فروزی ده شارګوټی پا پرانستغونده که گردون وکر ده بیلا بیلو کرده و منفی غبرګونو نور سره راپورته سو او ده حکومت پر ده کړنی سخت انتقادونه وسو. تر دې مراسمو او غبرګونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یو فرمان پور کول سره د دې شارګوټي قرارداد لغو اعلان کړ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسې ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په زیاتېدو دي. د دې ادارې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره دوی لازم تدابیر نیولي دي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرستیال محمد ولی مدقق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمیر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې هغه منفي اثرات مغوصات ګورو مهیوادوال و دې سره هر ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوې او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د استراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي پر رسیدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. ان شاء الله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سګنی ژمي د رسیدو په هدف کافي امکانات تر لاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د استراري حالاتو د تیاری نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان پر دندو ګمارل دي. ولی دغه څرګندونه د سه شنبه پر ورځ د خپل سل ورځني پلان د وړاندې کولو پر مهال وکړي او زیاته کړه کول سو مدني ټولنې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د فساد د مخنیوي ترڅنګ به پر دولت د خلکو باور هم زیات سي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د شی حکومتداري بهبود په شهر او ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کول، د امنیتي وظیفه ساتل او د ولایتي ادارې او لستر منځداري کو پیاوړتیا د کندهار والی د دوهم سلبرزنی پلان لومړیتوب نه دي. والی ډاکټر همایون عزیزی د سیشن به پورس په خبري کانفرنس کې وویل چې د شی حکومتداري د بهبود په برخه کې د دولتي ادارو د ارزیابۍ لپاره کمیسن جوړ کړي. چهارونی به د یوې یا دوه ادارو ارزونه کوي.
اوسم په 1300 میاشت کې اومده تغیرات په مختلفو اداراتو کې راوستل شوی. د امنیت ملي رئیس، شاروال، د اطلاعات فرهنګ رئیس، د ګمرک رئیس، د مخابرات رئیس، د رسنۍ رئیس، تاګرنه د حقوق رئیس، د قضایي دولت عامر، د ټول نوې کسان ورسول، د پلوردو قمندان، د ګرنه نوې کسان نه ګمارل شوی ده. تقریبا کوورو اومده ادارات د خصوصي اداري ادارات او پدوی بخش کې موږ انتظارات اورسل ده. دا تلاشونه په مختلف ادارات کې اوس دوام لري او موږ په دې تلاش چې هر اقدام چې کول باید یو مستند اقدام.
والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان یې پر دندو ګمارلي. د نوموړي په خبره چې په دې اړه یې د اوبو رسول رئیس له درو نورو مامورینو سره د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي او د کندهار مخکنی ښاروال قاضي عمر دوسی هم څارنوالۍ ته لیږلې.
یو خو اداري نظارت دی چې موږ اوس مدني نظارت ډېر پټیت ساتک موجود یا اصلا موجود نه. نو دا دواړه چې یو ځای سي بیا فساد هم نور هم کنټرول کېږي، عواید هم نور هم ډېرېږي، ځکه چې اکثر معلومات ولس سره دي. ولس دغه جرات نه لري چې دا وایي. خصوصا په هغو مجلس کې دغه جرات نه لري یا بېرېږي یا مصلحت کوي. نو دغه فرهنګ باید تغییر وکړي.
کندهار والی په دوهم سل ورځني پلان کې د هوغو اتو لویو پروژو یادونه هم وکړه چې پکې د ښوونځیو، کلینیکونو، پلونو، پلچکونو، د اوبو رسولو سیستم، بندونو او د اجتماعي مرکزونو جوړېدل پکې شامل دي چې په وینا یې 400 میلیونه ډالر لګښت لري.
و امریدل چې د کندهار والی خپل د کار سل روزنې پلان پرون خبريالانو ته تشریح کړ. د امید په نامه د سترګو د درملنې او روغتون د سه‌شنبه پر په کابل کې فعال شو. د عام روغتیا وزارت ویل د دې روغتون وسایل او تجهیزات د سیمې په سطحه به ساري دي او په اسانۍ سره به پکې د سترګو درملنه کیږي. تفصیل خان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې د دې روغتون د چارو لپاره له دوه سره به د سترګو د ناروغانو ستونزې کم شي. په کابل کې د سه شنبه په ورځ د امید په نامه د سترګو د درملنې یو روغتون پرانستل شو. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد روغتون د پرانستلو پر مهال وویل چې د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره د دې روغتون فعالیدل یو ګټور اقدام دی. د وویل د دې خصوصي روغتون روغتیایي وسایل او تجهیزات د سیمې په کچه بې ساري دي او مجرب ډاکټران پکې ګمارل شوي دي.
په دې روغتون کې به د سترګو په برخه کې ټولې ستونزې اوارې شي. دا امکان هم شته چې د سترګو د بدلولو عملیات هم پکې ترسره شي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا روغتون په پرمختللو وسایلو سنبال دی.
ښاغلی فیروز دا هم وویل هڅه کیږي چې د خصوصي سکتور په مرسته د دې ډول مجهزو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو شمیر زیات کړي. د امید په نامه د سترګو د درملنې روغتون په داسې حال کې په کابل کې فعالیږي چې ویل کېږي هر کال په هیواد کې د سترګو په سلګونو ناروغان د لازمو وسایلو او مجربو ډاکټرانو د کموالي له امله نابینایان کېږي. سربیره پر دې په کابل ښار کې د نور روغتون یوازینی روغتون دی چې هر ورځ ورته په سلګونو د سترګو ناروغان مراجعه کوي. د امید په نامه د سترګو د ناروغیو د درملنې د نوي روغتون رئیس محمد عالم قاهر ژمنه وکړه چې خلکو ته به په دې برخه کې معیاري خدمات وړاندې کړي.
شفخانه در حقیقت یک مرکز فوق تخصصی عرضه خدمات صحی چشم است.
در روغتون په حقیقت کې د سترګو د خدمات لپاره د تخصص له معیارونو پورته دی. موږ ژمن یو چې خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړو. هیله مند یو چې د سترګو ناروغان له دې وروسته پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نشي.
کارپوهان تاکید کوي چې د عام روغتیا وزارت د خلکو ته د سترګو د ساتلو د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي. سره له دې چې د هیواد په ځینو روغتونونو کې د سترګو د ناروغیو درملنه کیږي خو خلک یې له خدماتو راضي نه دي. د سترګو د ناروغیو د کره تشخیص نه کیدل، لوړ فیسونه او د معیاري ځایونو نشتوالی هغه څه دي چې خلک ځنه شکایت کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د سه شنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 اویا خونکو ته په یو خارګوټي کې چې په 160 جریبه مځکه کې جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وشل شوه. له 9 کلونو راهیسې په خوست کې د خونکو د خارګوټو لپاره 4 سیمې په نښه شوي، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. نجیب الله اروخیل په رپورټ لري.
که څه هم په خوست کې د خونکو لپاره په بیلابیلو سیمو کې د 4 خارګوټو د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او خونکو ته پکې لا دمخه د کورونو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو د سګۍ د پروژې پرته چې په دې وروستیو ورځو کې د غاصبینو له منګلو خلاصه شوه، د 3 نورو خارګوټي سیمې تر اوسه هم د زورواکو او سیموالو لخوا غصب دي او خونکو ته پکې د کورونو د جوړولو لپاره اجازه نه ورکوي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سګۍ کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې د 3 نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبونو خلاصې او خونکو ته یو ویشي.
دا یو شهر کو دي معلومینو چې سګۍ د خارګوټي په نوم باندې یو سره شل دی، ځمکه د پکې 215 نمبر پکې ډیزاین شوی دی. علاوه له دې نه درې شهر کو نه نور لري، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نو درې چې غصب دي د ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دی ولی صاحب حکومت د امنیتي ګورګنون په کومک سره هغه هم د غصبینو نه خلاصې کو.
یو تر خونکو چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوا ځمکه ورکړل شوی، په دې خو خو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شو.
نو ما کیم خان 25 کوله معلمي کړی دو د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خواخم افغانستان د اولین ورګان معرف وی چې افغانستان په فدرالي ملکی نه په فدرالولې دي زولته په کامه معاش سره د دې ته ملاتړ دی. وا نن د پدند ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میخته چا د قدر په سترګه وکتل او پر ټولونکو کې میخته په قدر په سترګه کسي.
مدني فعال او د خوځ دولتي شورا په پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولیا ویله سرګندوی شي په دې سره به خون کې لانور د خون روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي د به ان شاء الله مو خون کې درم تشویق شي درسونه به مواد وسرو کی مو مکتبونه مکاتب به ډیر پرمختګ وکي کیم خوندونه په دې کې چې موجود دي په باز نه رول سوالی کې هغه به ولایتي ادارې ته پېټکل
بلوري ته خوست وری حکم خان حبيبي د خارګوټي د کار د پیل په مراسم کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کی
د خوست امکانات ته په کتو سره او د جراتما بولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلې ځلې داوي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده و کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کو
د یادونه ورده کڅه په خوست کې د خون کو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوی او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوی دي خو بیا هم سیماوالو د خون کو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولي او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده
د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلې او د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجی صاحبای څخه اورو
په کابل کې د محل سلګونو کسانو مظاهره کړې او غوړې او د و هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پریښوي وو پښتونستان واټ تروړي تر دې وړاندې هم د کابل په لویدیځ برخه کې سلګونو کسانو په لارینونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پردار زړولی چې و ملکی وګړي وژلې و ریاست وایي چې دغه کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوی دی د افغانستان په خوانی جمهور رئیس د وی خبرپاڼې په خبرولو سره په زابل ولایت کې د و ملکیانو وژل کېدل چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي په کلکو ټکو غندل دي د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه وکړه ایران وایي په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تروریستان نیول شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیرې شي او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د داعش لخوا کله بند شوی و
کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو وبدن کو سلامونه مې ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کومې ستونزې راولړولې شي
له خرابو خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکه مو پیښ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لري مخام ده اي چې بوتول دي دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اکلغه ګول ازادي رادیو سره وسی درنو ورتونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډل نه راوستلی شي. بد ملګری انسان ظلم کولو ته هڅوي، بیا به د آخرت په ورځ په خپلو لاسونو خولې لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانی مې نوی ملګری کړی. په یو حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګري په لار روان وي، طبعا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته هڅوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه ده دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې بیخې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړي دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکی یم. دا الک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بیا تقریبا د سې دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوزا ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بزو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پتره کوي. زی د میلې لپاره هلته چیزی اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی خپلو ملګرو سره.
د داواد پانتون استاد داوود نظم هم لبد ملګرو سره ملګری ډیره خطرناک بولی. هغه هم د خپل ترور د زوی پاک لوي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس په د سره یار رقابت درلوده، یا څنګه خو ډیره صمیمي ملګرتیا و. یو ورځ له ورځو څخه دا ورته وویل چې راځه چې زمون کور ته لاړ شو. ورسره روانو، بیا ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې، ته ورشه هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښه د بد ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالی زیان هم خپل ملګری ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګری نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته، سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یو ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شایانه د قلاول یو بل زیتا په دې کې گیر شو دی چې گیر شو دا موټر امغه سه پاتې شو په مغزی کې د دولت سره په خپل د اسړم گرفتار شو سو کال قید پیوته جواز سیرو اغه لایسنس اوغه شینه په موټر کې وخته یو تبار خبره وا دا زما ورره مدیک چې تاسو څنګه خپل موټر دی ته ور کړې تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو سرګردانه وو په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې نو پس لخې نه خوشی شو تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی لاغه نه مو پوښتلی چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي پیشه دیک بشینی سیاشی زه په خپل ته کوړه زما پختنه کومه چې پلانې دوی مې کم دي کده پلانې دوی مې چیرته تله مور نه پختنه کومه اته او ټلیفون نه دي سہولتونه وتیلې دي زنګ ورته و هم چې لګه سودا مې وشي په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات خلک په مخدراتو کو اخته شوی دي یو علت تبنا اهله ملګرو سره ګرځي نو پاینده کې دنه یو پوډری جوړیږي زه هغه دیوالانو سره دای پرېدم ورته مې دا اجازه ورکړې چې وګوي یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي ډیر واقعیات چې وی دي خپل انډیواله اغسته مړکړه ده پیسې تی اغسته دي سړی پیژندلم په دې تولنه کې ډیره سخت ده دا د سګنوي چې ولادت زته سره انډیوالي کوم دا به خسرې نه خو انډیواله په اصل کې نه چې دښمنه وو لاړ په ټوپک یو وشته دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کمبل کې شو ډیر دسی چې وی دي
د فکری انسان ملګرتیا ځکه خو به چې د خو او بادو ترمنځ توپیر کولای شي کدی کومه خلاره ورته خودل او د خېګنې لپاره د هڅه وکړه نو هغه درک کولای شي جاوید چې په پایل کې مو هم خبرې واوریدلې راته وایي چې دای لڅړول کسانو سره ملګری کوي
دخته فوزل سره زه چې د ځان دی پاره د انډیوال یا دوستان زه غواره کوم زه هغه کې ل ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم ځکه چې انډیوالي ملګرتیا دی وی ورځی خبره نه ده نو ټول ملګری خدي زه ور نه خوشاله يم کدی مکتب دورې مې دي کدی پانتون دورې مې دي کدی کار دورې مې دي نن سبا چا باندې اعتماد کول باور کول په دغو شرایطو کې خنري سړی کچیرته ځان دی پاره ملګری ټاکی دوست ټاکی نو باید هغه تر ډیره بریده باید ول ساری وی چړي سوګ ده د کومي کورانه ده شخصیت سره کم ده بیکګراوند سره کم ده لدی وروسته هغه باید دیواله دی لپاره انتخاب کی
استاد داوود نظم چې لځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پختلی مو دي چې کورانه چې وکړي چې خپل ځوانان له بده ملګرونه لري وسدي
کورانه ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعات علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چاته او دیوالونه جوړ کړی وي او غوې لاله باد او باران او یخ او ګرمۍ څخه محفوظ کړی وي دغه سه باید هغوی د بادو ملګرو او بادو لارو څخه هم د علم او استدلال پرانا کې راون غاړي په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي علمی سرګرمۍ تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي همدارنګ د هغوی لکور بیرون څارنه چا سره ګرځي چیرته ځي څه کوي دا په خپل ډیر زیات تاثیر کوي یو لیدلوري کومه تاسو ووینو نو په خځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وته یو لعلتونو څخه دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیق څارنې لاندې وي یعنی دغه شفقت څخه خزینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته چې هغو ته دا توجه د څارنې کم وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری زی که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي ډیر داسې ټولنه کې وخت نا وخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهی او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیر لوی جرمونو ته سوق شوي وي بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي
درنو ورتونکو په خبرونه کې روښانه شو چې بعد ملګری له مالی توان نه نیولې بیا تر ځاني توانه سړی ته اړولې شي نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی
چې خاطر وچ دی کیا یار انتخاب میکنن وی کتای دامده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و می فهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واوري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مول زلزلو او نور آفتونو وساته کنه په بده ورځ خو هیڅ کوم ندر پکاریږي حکومت خو بلومړی د پیخي خبر اخلي بیا به کمیسون ورته ټاکی بیا به د پیخي نویت او ځای معلوموي بیا به د تلفات او خسارات دقیقه سیړنه او سروې کوي بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي له هغه وروسته به مرستې روانیږي او که لارې ښې وي اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډیرو به یې شناختې درولی وي هی په حکومت کې نه دی هی بې په کار کې دی د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پام وکئ نو خبرونو ته
نتاقان
ګړنګ کنډاس
او ریخمینه ګلی
بې خبره آژانس خبر راکوي چې سیاست مداران د پیسه مدارۍ په چارو اخته دي او له همدې امله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي ځکه دوی ویرا لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کی خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداري تو پویدلې دي
د بی خبر آژانس په اول خبر کې ویل شوې دي چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل دروغ تهمت بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسیدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې میرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې امله یوې ناروغې میرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پیښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتون والاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښي وي چې د لوړ فشار لرونکې میرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شوه.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگی فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو درب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چلې نه دوی پوهیږي او نه یې هم مربیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
څه یې وویل؟ ویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم. حالات واخله، حالات واخله، ولکه پوهیږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالت یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به یې هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمرا یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه صحیح ده،
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیو گنی او زام رشپوری ہم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
مت کرنا،
نہیں کروں گا.
ګام ځان جوړ کړی نه نو ودرېږه چې پلان مو خبر کړم. څه تاسو ته وایې ولې کانو؟
چلو ورنه تم کو بی.
اخ وای 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 وای، و ځواني ما
نه مره ما پر ټوټایا. آج به تم کو دکا دوں گا کہ میں کون ہوں.
پورا کشی
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشه پا کوټه کې د زمونو چال جوړ کړی دی، پا خپل منځ کې سر هم رکړه.
ده تا پزه ولی وینی شوی ده؟
زه هم ووالم.
ته هم ووالی؟
او ټول شي یعنی مات کړه، ژر واشه چې سر هم رنه که.
دا موچال جوړ کړی دی.
چلو ورنه ورنه کیا کرو گے؟
تاسو په سم خبره نه پوهیږئ. اوس به زه در سره ګورم.
تم بھی بدماشی کرو گے؟ چه خبره ده؟
هلکه تا هغه د پلار حالات خو وګوره. تخته تخته کامرا مه پسې ګرځه، ځان له کړکۍ واچوه. بله څنګه؟ ولې دې په موږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو ژوبل کړ، او ته وایې چې فلم کنسل شو؟ زه دې په بودیجه مودیجه کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به م پکې ماتیږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خدای دستر قدرت نامده، جوان دمینده
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا
تولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.